السلام علیکم ستړي مشه زه سفیو الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاستو ام پایل په خبرونو وکړو د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سامنتا پاور په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار باندې بندیز غندلی دی او ویلي دي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدمتونو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې تر څنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. پرون په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته وویل طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. طالبانو په بدخشان ولایت کې د ښځو غږ راډیو ته په دې شرط د خبرونو اجازه ورکړې چې د حکومت له پالیسۍ سره سم عمل وکړي. د ښځو غږ یا صدای بانوان راډیو مشرې ناجیه سروش ازادي راډیو ته وویل د فعالیتونو یو اونیز بند سخت مالی تاوان ور اړولی دی. یوه اونۍ مخکې دغه راډیو چې په بدخشان او شمال کې د ښځو له معدودو راډیوګانو وه په دې خاطر طالبانو وتړله چې د راډیو د مسؤلینو په خبره په تېروتنې سره یوه سندره خپره کړې وه. پرون په اسلام آباد کې د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د وسلوالو ډلو د خلاف د کوټلو عملیاتو ترسره کولو منظوري ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سترې محکمې درې کسیزه جرګهګۍ د می پر 14 په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو امر هم کړی دی. د سیاسي چارو شنونکي فکر کوي چې د ناامنۍ او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د انتخاباتو ترسره کول ډېره ګرانه ده. طالبان ادعا کوي چې د پروان په مرکز چاریکار ښار کې د داعش پر ضد عملیاتو پر مهال یو تن وژلی او درې ښځې او اووه ماشومان یې نیولی دي. دا خبره د پروان د والي ویاند محمد کامران زید تېره شپه په هغه بیان کې کړې چې رسنیو ته یې په خپل غږ کې استولی. دا عملیات د چاریکار د معلمینو د ښارګوټي په سیمه کې ترسره شوي. طالبان وایي د عملیاتو پر مهال دوی ته زیان نه دی اوښتی. د اروپایی ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړو زیاتېدل وغندل او له دواړو لوریو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي چې روان مذهبي مراسم په آرامه ترسره شي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر دې زیات شو چې د جمعې په ورځ په تل ابیب کې پر یو موټر د ډزو پر مهال یو ایټالیایي ګرځندوی ووژل شو او 15 نور ټپیان شول. تر دې مخکې د لویدیځې غاړې په اشغال شوې سیمه کې دوه اسرائیلي سکه خویندې د ډزو پر مهال وژل شوې. دوه څلوېښت چینایي جټ جنگي الوتکې نن د تایوان تنګي له حساسې منځنۍ کرښې واوښتې او له دې سره چین د تایوان شاوخوا خپل پوځي تمرینونه پیل کړل. دا تمرینونه په حقیقت کې د تایوان د ولسمشر سی اینګ وین پر هغه غونډې اعتراض دی چې د امریکا د استازیو جرګې له مشر سره یې کړي. دا درې ورځني پوځي تمرینات یو ورځ وروسته تر دې اعلان شول چې ولسمشر سی د امریکا له متحدو ایالتونو ستنه شوه. پیکینګ د اپریل په 15 په لاس انجلس کې د ولسمشر سی او د امریکا د استازو جرګې د مشر کیوین مکارټي لیدنه وغندله. او په بامیان کې د روژې پر مهال د 28 لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبې پیل شوې. دا مسابقې تېره شپه د بامیان په نوي جمنازیوم کې شروع شوې. د دې ولایت د فوټبال فدراسیون د چارواکو په وینا په دې مسابقو کې به د بامیان د مرکز او ولسوالیو په شمول د دایکوندي دوه لوبډلې ګډون وکړي. د فوټسال دغه لوبې به 18 ورځې روانې وي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې اولولې. وربشو د پروګرام د مطالبه معرفي ده. دا پروگرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو په استازولۍ یونامه کې د افغان ښځو د کار د بندیز د خبرګونو په ارتباط باندې په ملګرو ملتو کې د امریکا دایمي استاذ سامنتا پاور د طالبانو پریکړه غندلې او اخوا تر هغه مخکې د انګلستان استاذې باربرا هم په دې اړه باندې یو نظر ورکړ.
It's an appalling thing. Two out of
دا یو جرهون کې خبر ده چې له هر درې افغانانو دوه په بشری مرستو متکی دي. ملګری ملتونو د ښځو له ګډون پرته په موثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي.
په هرات کې طالبانو انټرنیټ کافیګانې بندي کړې دي. دا هم اوري چې په پاکستان کې افغان کډوال وایي له ستونزو سره مخ دي. په تیره بیا هغه چې د کډوالۍ دوسیې په ځینو سفارتونو کې پرانیستي او کارونه یې ځنډیدلي.
ډېر وخت کېږي چې پاکستان کې پاتې یو. اقتصادي ستونزې مو ډېر شوي دي. موږ حیران یو چې څه وخت زموږ سرنوشت به معلومیږي او د دې ستونزې نه خلاصېږو.
اوس چې د روژې مبارکه میاشت ده نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډېر زیات اوچت شوي دي او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې د خپل روژه ماتي او د پیشتمي خواړه برابر کړي.
او په روزګان کې خلک شکایت کوي چې په روغتونو کې ښځینه ډاکترانې نشته. په تېره بیا ښځې وایي له ستونزو سره مخې دي.
نو ښځې ډاکټر قربان سم ښځې ډاکټر یم خو د ښځو پرده دله یوه ده وایي چې موږ په ښځو ډېر خوشحاله یو ښځو ته به خپل عیب وایو خپله یو پرده مو دله خوندې ده نښته نه څنګه ووایم.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
روزو اول مطلب ته د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سامنتا پاور پی ویل امریکا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار باندې بندیز غندلی او ویلي دي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدماتو او ملاتړ په کمیدو اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. په ملګرو ملتونو کې هم د انګلستان استازي باربرا وډوارد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته د دغه سازمان په یو کانفرنس کې وویل طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز تر لګېدو وروسته ځینې اړمن افغانان وایي بشري مرستې کمې شوې او دوی اوس له ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي چې وکولی شي خلکو په ځانګړي ډول میرمنو ته د مرستو په رسولو کې برخه واخلي. له دې ډلې د کابل او غزني دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
له کومه وخته چې د طالبانو پر ښځو په کار باندې بندیز لګولی ده له اختراسی د مرستي ټکنې سوي دي او مرستي اوس له خلکو سره نه کیږي او ډېر بيوزله خلک ستترمش پوری چې په خوابه د خزیراتلې د کورونه به قتل او بیا به مرستي ورکولې اوس د مرستي ناراضي
ډېر داس خلک سره چې مرستو ترتیال لري ټول خلک ولیدلې مونږ دغه سیم لیدلې یو نور له طالبانو غواړو چې بیرته ښځو ته د کار اجازه ورکړي.
د ښځو په کار له بندیز وروسته د بشري مرستو د کمیدو خبره داسې محل کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی مشر سمنتا پاور د اپریل په اوومه نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په کار د بندیز پریکړه به د افغانانو لپاره د خدماتو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. اغلی پاور د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار د بندیز پریکړه غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې خپله دا ځپونکې پریکړه بیرته اخلي. په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د پرمختګ او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو ونډه مهمه ده او د دوی په کار د بندیز پریکړه به هغه میلیونونه افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته د دې سازمان په یوه کانفرنس کې وویل چې طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. نوموړي وویل
دا یو جرګون کې خبر ده چې له هر درې افغانانو دوه په بشري مرستو متکی دي. ملګرو ملتونو د ښځو له ګډون پرته په موثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د خی طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي.
In Afghanistan په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ او په ټوله کې د خزو د کار بندیز د اغیزو په اړه د نړیوالو خبرګونونو او اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد هم پوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د سې شنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ میرمنې لپاره د کار اجازه نشته. د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته افغان میرمنې په ډیرو حکومتي او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړې خو د یوناما کارکوونکي مستثنا وې چې اوس یې د دوی په کار هم بندیز لګولی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار ل شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
یو شمیره افغانان چې نورو هیوادونو ته د تګ لپاره په پاکستان کې میشتي وایي دا چې کیسونه یې ځنډیدلې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ان خپل ماښامي او پیشلمي تام لازم خواړه نشي برابرولی. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
هغه افغانان چې وایي د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي او د کډوالۍ کیسونه یې د څېړلو په حال کې دي، شکایت کوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ناهید سادات په پېښور کې اوسیږي، وایي له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې ده او کومې پیسې یې چې له ځانه سره راوړي وې ټولې لګولې دي. ناهید چې د امریکا کیس لري وایي بې برخلیکه ده او د ژوند سختې شپې ورځې تېروي.
زمونږ اقتصاد خراب دی، دوه زامن مې په یوه هوټل کې کار کوي چې ماسپښین درې بجې ځي او تر پشلمي پورې خلکو ته خواړه ورکوي. نه پوهیږم چې هغوی خپله افطار هم کوي که نه. کله چې د شپې رایادېږي چې زامن مې د ورځې روژه نیسي او د شپې لخوا کار کوي، ډېر ځورېږم.
نوموړی وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او زامن یې په 24 ساعتونو کې د 500 کلدارو په بدل کې چې ډېرې کمې پیسې دي کار کوي، چې په خبره یې ورته بسنه نه کوي. فایما یوه بله افغان میرمن ده چې په اسلام آباد کې ژوند کوي، دا هم بل هیواد ته د خپل کیس د چارو د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللې ده.
اوس چې د روژې میاشتې راغلې دي، موږ ډېر وخت کېږي چې پاکستان کې پاتې یو. اقتصادي ستونزه مو ډېر سوې دي. موږ حیران یو چې څه وخت زموږ سرنوشت به معلومیږي او د دې ستونزې نه خلاصیږو.
په پاکستان کې میشت افغان عبدالرؤف قاضی زاده وایي د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي سره سره دوی ته د کار زمینه هم نه ده برابره.
ټول شی د روژې مبارکه میاشت نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډیر زیات اوچت شوي دي او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې خپل روژه ماتي او د پیشلمي خواړه برابر کړي، ځکه چې دلته د کار روزګار زمینه نه ده مساعده او دلته اکثر د کار روزګار اجازه ورته نه ورکول کېږي.
ډیری د افغانان چې د کډوالۍ کیسونو د بهیر د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي او کیسونه ځنډیدلي د امریکا P1 او P2 کیسونه لري. د امریکا حکومت د 2021 کال د اګست په 2 له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو له پریکړې وروسته هغو کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړی پروګرام یا P2 اعلان کړ. د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دویم هیواد ته ولاړ شي. له همدې امله په زرګونه افغانان چې ځانونه یې په شرایطو برابر ګڼل، د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ډېر پاکستان او ایران ته کډه شول. په دغو کسانو کې ډیری د دولتي ادارو کارکوونکي، مدني فعالان او خبریالان هم دي چې د دوی په خبره په افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له هیواده وتلي او اوس خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لاره هم نه لري. دوی شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لاریون هم وکړ او د امریکا له متحده ایالاتو یې وغوښتل چې د دوی کیسونو ته دې ژر رسیدنه وکړي. د امریکا حکومت دغه ډول اعتراضونه او نیوکو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تلي ویلي چې د دغو کسانو کیسونه تر څېړنې لاندې دي.
و مردل چې په پاکستان کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي. اوس په پامدې افغان کډوالو په ارتباط به بل راپور مولرو دا چې د طالبانو حکومت وایي له هغو کډوالو چې په پاکستان کې بندیان دي تازه 208 کسان د کراچۍ له زندانونو راخوشي شوي افغانستان ته رسیدلي دي. دوی او سلګونه نور کسان په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي وو. په دې اړه باندې به وروستي جزئیات له ګل ایاز واورو.
د جمعې په ورځ د کراچۍ له زندانونو 208 افغانان راخوشي شول. طالبانو د بارونو چارو وزارت وایي تر دې دمه د دوی په هڅو باندې له 2000 زیات افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو خوشي شوي.
د بندیانو د خلاصون په لړ کې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سند یالت له زندانونو څخه راخلاص او په دولتي مصارفو خپل هیواد ته راستانه کړل شول.
د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله او یا په نور هیوادونو کې د پناه اخستو لپاره پاکستان ته لاړ، چې د راپورونو له مخې له دې ډلې سلګونه کسان پاکستانی ځواکونو ونیول او زندان ته واچول. ځینو فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او له هغې ډلې رضاکاري مدافع وکیل منیزه کاکړ او همکارانو یې له افغان بندیانو په تیره بیا ښځو او ماشومانو سره کتل او د هغوی خلاصون هڅې کولې. له بلې خوا راپورونه وایي چې افغان بندیان د بند د مودو تر تیرولو وروسته خوشي کیږي او ځینې بیا سره له دې چې بند یې پوره شوی وي سو اونۍ لا هم په زندانونو کې تیروي. په کراچۍ کې د طالبانو کونسلګری د معلوماتو په اساس لا هم 212 کسان په بند کې پاتې دي. ځینې افغان بندیان چې ناروغ او سمې درملنې ته د نه لاسرسۍ له کبله په تیرو څو میاشتو کې وفات شوي هم دي، چې ورسره د خلکو او د بشري حقوقو د مدافع سازمانونو کلک نیوکې وپارولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف مشرۍ د دغه واد ملي امنیت په کمیټه کې پریکړه شوې ده چې د روژې نه وروسته د وسلوالو ډلو خلاف کوټلي عملیات ترسره شي. دا چې د ملي امنیت کمیټې ولې اوس د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د ترسراوي پریکړه کړې او تاثرات به څه وي، شاهنواز ترکزي په دې اړه باندې د چارو له پوهانو سره خبرې کړې او پرې راپور جوړ کړی.
تقامی سلامتیه کمیټه په 15 ورځو کې د وسلوالو ضد عسکري عملیاتو شروع کولو اعلان خوشو خوشنون کې وای. دغه اعلان په پنجاب کې د ترتیب شوی ټاکنو د ځندبړو لپاره جواز پیدا کوي. د وفاقي حکومت د اپریل پومه غونډه کې پرتلونکو ټاکنو حکم باس نه دی شوی، البته یوازې دا چې ملک تر هغه زیاته شوی په ځدی د اپریشنونو ضرورت اعلان شوی. مشال ریډیو د صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل، آیا دغه به ممکنه وي چې د دې اعلان وروسته پنجاب کې ترتیب شوی او په خیبر پختونخوا کې اعلانېدونکي ټاکنې وځنډيږي؟
عدالت کې چرته یو فیصله کیږي او د ملکی حالاتو په حق لکیږي، نو هغه هم د ملک سیاست سره تړلې کیږي. په پاکستان کې اوس په دې وخت کې چرته د امن او امان خبره کیږي، نو هغه هم د سیاست او الیکشن سره تړلې کیږي. نو دا چې کومه خبره ده چې دا اپریشن چې شروع کیږي، نو دا هم د عمران خان د مطالبه د ناکامولو یو کوشش دی. دې وخت کې چرته اپریشن شروع کیږي او په جواب کې هغه هم حمله کوي، په پولیس په حمله زیاتیږي، په فوج په حمله زیاتیږي، او داسې یو شی به جوړیږي چې بیا به په خپل ویل کېږي چې اوس په دې کې څنګه الیکشن کې. او الته چې حکومت وګوري، نو حکومت وایي چې په پولیسین باندې چې کومه حمله شوې وه، هغه نه بعد مونږ فیصله کړې و چې مونږ به دا اپریشن کوو.
په کال 2014 کې نېشنل اکشن پلان یا د قومي عملدارۍ منصوبه جوړه شوه چې تر مخه به وسلوالو ضد اپریشنونه نصاب کې بدلون او ځینې نور کارونه کولو. هم په جون 2014 کې د ضرب اعظم په نوم په وزیرستان کې عسکري اپریشن هم شروع شو. 13 ورځ دا هم ویل شوی چې ګنې سیمه کې د وسلوالو شتون د تیر پاکستان تحریک انصاف حکومت په دور کې څرګند شوی، خو تحریک انصاف حکومت دغه تورونه بیا بیا رد کړي هم دي. دا خبر په 8 اپریل لیکلی د اطلاعات او فقی وزیر مریم اورنګزیب ورته ویلي په غونډه کې دغه خبره چې پنجاب کې انتخابات کېږي د غونډې په ایجنډا او یا نکاتو کې خونه شامل، البته دا چې را روانو 15 ورځو کې به قومي عملدارۍ منصوبې د لاندې اپریشن شروع کیږي ورته تصدیق کړي. د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین هم د اپریل په 8 په خپل ټوئیټر اکاونټ لیکلی، حکومت د راتلونکو انتخاباتو لپاره جنگي بیانیه جوړول غواړي چې ګنې عوام د راتلونکو پیښو نوړاندې ذهني تیار وي. خود زیاته کړی ده چې دوی د خبردارو سي چې دوی به په هیڅ صورت پښتون وطن یو وار بیا د ډالرو د جنگ لپاره استعمال دي ته نه پرېږدي. د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یو مشر او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک د اپریل پاتم مشال رېډیو ته وویل، تر ټولو اول باید د تیرو اپریشنونو حساب وشي، ځکه د انتخاباتو ځنډېدل زمینی خبره ده او دې غني چې اولنۍ خبره جنگي کاروبار دی.
پای کړیو چې اپریشن یې وکړو او اپریشن نه پس پتو لګیدل چې د شتګردي زیاته شوې ده، کوم شوې نه ده، زرګونه خلک مړ شو. پالیسی چې نه بدلی او اپریشن نه کوي، نو دا بيخي غلطه خبره ده. به ما دا خبره چې دی ډیر په شپولند توګه ویل دي چې او خپلواني حکومت ته غلطي شوی و، ته به چې کدا څه ټرافیک سیګنل مات کړی دی، غوډم نه وړو کې غلطي ده. نو چا باندې مقدمه و چلول چې نه پښتنه وکړه. د دې علاوه دا چې دلته نېشنل اکشن پلان جوړ شوی و چې دلته به د شتګردي بندو، دلته به د چې کوم غیر حکومتي بلشي دي، دا به نه پریدو.
د قومي سلامتی په غونډه د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري هم ټویټ کړی، لیکلی دی د حکومت دا درس حیرانونکی دی چې ګنې د امنیت حال دومره خراب دی چې پاکستان د ترهګرو پر هم دی، او معیشت او سیکورټی بیا دومره خرابه ده چې ملک انتخابات کول ګنې ممکن هم نه دي. نو د دغه درس ورستو باید وزیر اعظم خپل ناکامي تسلیم کړي او استعفا دی ورکړي. یاد دی چې د سپریم کورټ په امر پنجاب کې صوبایي انتخابات د مای په 14 اعلان شوی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تا طالبانو په هرات کې انټرنیټ کلبونه بند کړی دي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو وایي دوی په خوا د کمزور اقتصاد په خاطر په موبایلونو کې د انټرنیټ د نه کارېدو لپاره انټرنیټ کافیګانو ته تلل، خو اوس دا کلبونه یا انټرنیټ کافیګانې هم پې بند شوي او دوی له ستونزو سره مخ دي. دوی همدا ویل چې په موبایلونو کې هم انټرنیټ کمزور دی. اخوا د انټرنیټ کافی مسول وایي دوی د امر بالمعروف رئیس ته ورغلل، خو تر اوسه هیڅ قانع کوونکی ځواب دوی ته نه دی ویلی. په دې اړه پام وکړئ د نرګس مومند سنځی رپورټ ته.
تحقیق و پژوهش و مونوگراف هایی که داشتم اینا از اینترنت کلاب ها استفاده می کردن، ولی از زمانی که اینترنت کلاب ها مسدود شده و مشکلات زیاده برای دان...
عبدالمنصور کهدامنی د هرات ولایت اوسیدونکی او د حقوق د پنځم سمستر محصل دی وای محصلینو د خپل شته کتابونو او منابعو ترڅنګ نوي منابعو ته هم اړتیا لري چې د انټرنیټ په وسیله یې لاسته راوړلی شي، خو دا چې اوس کافیګانې بندې شوي له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی.
جامعه امروزی که هم ما نیاز به اطلاعات بیرونی داریم،
په اوسنۍ نړۍ کې موږ بهرنیو اطلاعاتو ته اړتیا لرو، یا د مونوګراف لپاره چې موږ ډیرو منابعو ته اړتیا لرو، او انټرنیټ له موږ سره ډیره مرسته کولی شي څو موږ نویو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړو. له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې انټرنیټ کلبونه بند شوي، محصلان له ډیرو ستونزو سره مخ شوي. بل دا چې د محصلانو اقتصاد ډیر ضعیف دی، نشي کولی ځان ته انټرنیټ فعال کړي، نو تر ټولو غوره همدا انټرنیټ کلبونه وو.
بهترین گزینه هم اینترنت کلاب ها بود.
فروزان حبیبی د هرات ولایت بل اوسیدون که او د نرسنگ محصله وه، وای درسونه خو له پخوا هم بند و، خو انټرنیټي اړوند معلومات به ورور ورته راوړل. دا زیاتوي
اینا قدم به قدم پیش میرن، در قدم اول در
دوی قدم به قدم مخته دي. ولې رستورانتونه د ښځو پر مخ بند کړل، خپل د کورنیو سره هم نشي تللی، بیا پارکونه چې حد اقل کورنۍ د یو بل تر څنګ خوشحاله اوسي، اوس د انټرنیټ کله په ور رسېدلی. انټرنیټ افغانستان کې ډېرې ستونزې لري، سرعت یې ډېر ټیټ وي. د درسي موادو د موندلو لپاره انټرنیټ کلبونه ډېر ښه وه، خو دا ټول بندیزونه د دې لامل کېږي موږ خپل انګیزه له لاسه ورکړو.
یک نفر میتونست بره به انترنت کلاب و این مدودیت ها باعث میشه که ما انگیزه خوبت از دست بدیم.
به هرات ولایت که دیو انترنت کافی مسئول هماین وای هرات هر که طول شاوخوا دری سوی انترنت کافی گانی دی. دوی هر یو بخپل دکان که شل که 15 لک افغانی پانگوانه او لیو اونه دیر وقت وشو چی دوی دکانونه بندی.
بیشتر از مثلا 300 نفر جمع شدیم رفتیم پیش
شو خدریس و کسان ورغلو مکتی ویل خلق له تاسو شکایت کړي، تاسو ماشومان بوخت کړي، به وی شرعی نه دی. تاسو خبر بالکل نه ده. مکت چې کسان راتل ډیر محصلین وو، ته په وانتون او د خوانزي پروژې درلودلې، دلته سیډنه کوله. مکت دا هم نه دی ویل چې کوم بل کس پیدا کړي، هیڅ دلیل مکت نه دی ویلای.
پیش ببرین ایتو یک دلیل هم نه گفتم.
دا په داسې حال کې دی چې په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر اداري رئیس مولوي عبدالرحمن وایي انټرنیټ کافی کې خلک ډیر بوخت وو، نو ځکه مو د اوس وخت لپاره بند کړي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ځایو کې چې هغه کې منکرات نه وي یا څوک ورڅخه په شکایت نه وي، او همدار ډول یا بچان د خلکو یې هغه مصروفه کړي نه وي، هغه ته نه دي څوک ورغلي. که دغه تعهد زموږ سره وکړي دا دوی کم کابینټ والا چې دي چې موږ صرف دغه کم کسانه چې مشران دي لویان دي د خپل یو مشروع استفادې لپاره کار کوي، او کشنیان د خلکو بچان نه مصروفه کوو، نو کېدلی شي چې موږ انشاءالله سهولت ورسره وکړو. د دې څخه بیا په آینده کې ډېر یو بده نتیجه راوځي، په آینده کې یو بدبخت انسان جوړی شي.
دا په داسې حال کې دي چې طالبانو څه موده وړاندې په ډېرو ولایتونو کې د خارجي فلمونو او د سندریزو کاسیتونو په پلور بندیز ولګوو. د هرات اوسیدونکي وایي شاوخوا 10 ورځې مخکې په دغه ولایت کې ویډیو ګیم کلبونه او اوس انټرنیټ کافی هم بندې کړي دي، چې د دوی په خبره انټرنیټ کافی بندیدل خلک په ځانګړي ډول محصلین له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د راپورونو له مخې په بدخشان کې طالبانو د رادیو صدای بانوان یا د ښځو د غږ راډیو نشراتو ته بیرته اجازه ورکړې ده، خو شرط یې ښیي چې د دې راډیو مسؤلین باید د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم خپرونې ولري او د سندرو له خپرولو ډډه وکړي. د صدای بانوان د راډیو مشر ازادي راډیو ته ویلي وو چې د راډیو د کار بندیز یې مالي تاوان ور اړولی. په دې اړه سنا کاکړ رپورټ لري.
په بدخشان ولایت کې د صدای بانوان راډیو چې اکثره کارکوونکي ښځې دي او اوونۍ مخکې په یاد ولایت کې د طالبان حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا تړل شوې وه، د پنځم به په ورځ بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په بدخشان ولایت کې د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معز الدین احمدی ازادي رادیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي د رادیو له مسولینو د شمنه اخیستل شوی چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست پالیسی به مراتوي او موسیقي به هم نه خبروي، خو ښاغلی احمدی د دغه پالیسی په اړه جزئیات ورنکړل. په بدخشان ولایت کې د صدای بانوان رادیو مسول ناجیه سروشوی د خبریالانو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په همکارۍ او د دې تضمین په ورکولو سره چې وروسته له دې به د طالبانو حکومت پالیسي تعقیبوي، دوی وشول کولی چې خپل نشرات بیا پیل کړي. میرمن سروش ازادي راډیو ته وویل دا چې یوه اونۍ راډیو نشرات نه درلودل له مالي پلوه اغېزمن شوي دي.
یګان قراردادی کې ما داشتم، یګان برنامه‌ای کې بود،
یو څه قراردادونه او خبرونې چې درلودې له لاسه لاړې. داسې فکر کوم چې یو جمعه تتللې وسم هیڅ هم نه لرم. کار کوونکي مې ورځ تر بله کمیږي، یو د بل پسې کار پرېږدي، ځکه نه پیسې لرو، نه ملاتړ کوونکي لرو، نه فن لرو، نه امکانات لرو، هیڅ هم نه لرو.
د صدای
بانوان راډیو اته کارکوونکي لري چې شپږ ښځې دي. د دې راډیو خپرونې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د طالبانو لخوا د موسیقي غږولو له امله بندې شوې وې. د یادې راډیو بندېدو په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول. د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان کې د صدای بانوان راډیو د بندولو په غبرګون کې د طالبانو د عمل د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک ظلم بللی دی. په ورته وخت کې د افغان خبریالانو مرکز وایي چې د امنیتي ستونزو تر څنګ په افغانستان کې اکثره رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. د دغه مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤول سمیع ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په افغانستان کې 60% رسنۍ د یادو لاملونو له امله تړل شوي دي.
مسدود شدن خیلی از خاطر بین المللی در داخل افغانستان منجر
شده. افغانستان که د نړیوالو دفترونو د نمایندګۍ نشتون رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي. دا د اندېښنې وړ مسله ده او موږ هیله من یو چې د رسنۍ ملاتړ کوونکي نړیوال بنسټونه د افغان رسنیو ملاتړ وکړي څو دوی بیا د بیان ازادۍ لپاره کار وکړي،
توانند ازادۍ بیان در افغانستان دوباره احیا شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر افغان رسنیو ډېر محدودیتونه لګولي چې له امله یې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ودرول او یا هم له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
ورزو روزګان ته هلته خلک شکایت کوي چې په روغتونونو کې خزینه ډاکترانې نشته. د روزګان اوسیدونکي هم وایي چې نشي کولای نارینه او ډاکترانو ته خپلې ستونزې او ناروغیانې په سمه توګه باندې تشریح کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي د دغه ولایت په روغتونونو کې هغه ډول خزینه ډاکترانې شتون نه لري لکه څنګه چې اړتیا ده. دی وایي دا چاره د دې لامل سوی دی چې په دغه ولایت کې ډېرې داسې کورنۍ سته چې خپلې ناروغې ښځې روغتونونو او یا هم ډاکترانو ته نه پرېږدي، ځکه د دې په خبره چې په دغه ولایت کې په ګڼو روغتونونو کې د ښځینه ډاکترانو پر ځای نارینه ډاکتران ګمارل سوی دي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ولایتي روغتون دی چې د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت د 15 نورو ولسوالیو سلګونو ناروغان هر ورځ ورته مراجعه کوي. زرمینه چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکې ده، ځکه وایي ساتونه مزال کړي چې په خپله سیمه کې په روغتونونو کې ښځینه ډاکترانې شتون نه لري. دا وایي دا شرم ګڼي چې د خپلې ناروغۍ په اړه یو نارینه ډاکټر ته معلومات ورکړي. دا اوس په دې موخه ولایتي روغتون ته راغلي ځکه چې د غلطه ښځینه ډاکټرانې شتون لري.
څنګه ورته وایي د خدای روی د خدای فضل پرې کېدی نو ښځه ډاکټر قربان سم ښځه ډاکټر خو د ښځو پرده ځله یوه ده، وایي چې موږ په ښځو ډېر خوشحاله یو، ښځو ته به خپل عیب وایو، خپله یو پرده مو ځله خوندې ده. نخته نه څنګه ووایم ولې چې اول زه یم چې مرم چې ځینې مې تړکېږي، نرته زه ولاکه داسې په رسوا ووایم یو به نهغی چې خدای پاک به مې د غیب یو دوا راباندې برابروي، خو مر قبلوم خو دغه ډاکټر نه قبلوم.
د اورزګان ولایت په سطحه په دې ولایتي روغتون کې اوس مهال یوه ام ډي او دوی د نسایي ولادي برخې ښځینه ډاکترانې شتون لري. د شوزو ترڅنګ د اورزګان ولایت یو شمیر نارینه اوسیدونکو هم دا شرم غړي چې خپل ناروغي شزي نارینه ډاکټرانو ته ورولي.
ورپښو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته. د امریکا د مرستو د انکشافي ادارې یو سیډ مشر سامنتا پاور د ملګرو ملتونو په دفترونو کې په افغانستان کې د ښځو په کار باندې طالبانو لخوا بندیز غندلی دی. هغې ویلي د نړیوالې ټولنې تر څنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په پاکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي دا چې کیسونه یې ځنډیدلي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، آن خپل ماښامیه او پیشلمي ته هم لازم خواړه نشي برابرولی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی په هڅوهان باندې 208 افغانان پرون د کراچۍ له زندانونو خوشي شوي افغانستان ته راغلي. د دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په یو پیغام کې ویلي چې تر دې دمه د طالبانو د حکومت په هڅو باندې د پاکستان له بیلابیلو زندانونو تر 2000 زیات افغان بندیان راخوشي شوي دي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په 15 ورځو کې باندې د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد باندې پوځي عملیات کوي. د طالبانو حکومت په هرات کې انټرنیټ کلبونه بند کړي دي. په بدخشان کې د طالبانو چارواکو د صدای بانوان یا د ښځو غږ راډیو نشراتو بیا پیل ته اجازه ورکړي، خو شرط یې دا ښیي چې د دې راډیو مسؤلین باید د خبرونو کې سندرې نشرې نه کړي او همدارنګه د طالبانو د حکومت پالیسي یعنې تعقیب کړي.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر نوی واده شوین جونې د خسر په کور کې لستونزو سره مخ کیږي.
دغه کور کې چې د دالو یا سوي ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان تغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې.
چیرې د واده شوی جلی ستونزې ونه وریدل شي او د پلار کور سره لدی چور باندې خبر هم وی، ځان پامه خبره تیر کړي، کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
دوه بیچاره به دا خبره تیرول چې کله به مور یا پلار ته به یې څه وویل، مخه به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعد ورځې کار ته تحمل که خیر دی، ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي. بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغه د ژوند توان به څوک ورکړه؟ هیڅوک یې نشي ورکولی.
قدر من اوریدونکو، خوی تاسو هم په یو شمیر افغان کورنیو کې دا خبر اوریدلی وی چې وای داسې جلی زوی ته ودوو چې سیاله وي، د ستونزو پر وخت غاک پورته نکړي. د خلکو په خبره دوی ته سیال هغه جلی ښکاري چې کار حالات ور باندې راځي، دا یې په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کېږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کور ته ځي، په سپین کفان کې به بیرته وځي. مجبوره ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر، زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسیدونکې مرینا وایي چې د جلی د ژوند د ترخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه ولور، واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له امله نوې ناوې ځورول کېږي.
کله چې ونج کړي پلار د کور نوادي کې د خسر کوته سي د هغو د ژوند تاریخوال بلا بلا ملنه دي بعض لامل نه کړي چې د پلار د کور او د خسر خل د کور ولور چې ورته ویل کېږي په باندې بعض جنجالونه رتي چې هغه ځکه ته ډیر ګران لويږي لکه ان ځکه ژوند آینده ټول تر تخيږي او بعض جنجالونه دي هغه په دور سي چې د پلار واس نه وین ځکه په وار کو ولور په وخلي او نو دغه تخپل د یان کورانی کوم مسائل چې هغه جزیه ورته وي هغه ورته خلی نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي په هغه پیسو باندې د خپل یا خپل قرض لاس کوي یا خپل یو کار په وکا نو هغه چې کله د خسر کور کې واده شي نه خسر په کور کې بیا هغه ته ډیر جنجال نه پدو پیخي کی وی چې بلار د پیسې واخستې ځان ته واخستلې هفته ته یک کور نه دی کړای دی نه دی کای نه دی کړی یا نو کله چې نن جو کې خپل شکایت پلار ته وکړ ته د مؤسسه وکړي وی چې نه داسې نه دا ته باید د تحمل کې خیر د خبرې هغه نه دی ډیر لامل نه دی جنجالو په ژوند بر ندی موګه یو خپلوان ده نو نوم یې نه خلما هغه چې کله د جلکی واده شول په کوم لیست چې واده یې ورکول په دوکې باندې شاو نه یو هغه د جلکی خو سخه له کامر وړي وو هغه چې کله کان وړي وو به زنګ ورته وکړه وشته شاو ډیر کم دی هغه یې بیرته مجبور شو چې هغه شاو نو خو لیدو کده خو هم به پیسې گی و کله چې جلکی واده شول د خپل خسر کړته لاړه د خو سر خل د غوسه تاریخ ولا شروع کړل یعنی په هر ډول هغه خبره او په وحل او په ټکول باندې به هغه راولا چې د ټاپ لارګانې د بوښه داسې وکړ او فلور به يم چې واده بیچاره به شکایت وکړ او هاته په دوه پوری خبر راوړل چې غیر ولېګل هغه څومره چې خپل فلور په کور کې ناشته و ځکه به چې ته ولې فلور ورته چې خاطر تحمل کا خلک به وایي چې کم سیال خلک وو د دې خیر خسر په کور کې تاریخ ولې په سری باندې رسی وایل رسی کاول رسی مې خلک وی ټول ته دغه خبر کېږي په خودن شخصا ماته یعنی مثال د فهم یو ژوندې کې صدر تک مچ دې موږ هم سایګون وو د ایمن ځکه چې وخت ضرورت بدل کړل او سنې دې چټ واش پر سوال اس کال ننجل کوي وا د ورور خپل د مامور خو هغه نو دوی ورته بدل کړه نو دوی بیچاره بده خبر تیراول تیراول چې کله به مور یو پلار ته به څو ویل مخه ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې کوم غوسه کوم بیا به د ورور بعد ورځې کوي د ورور خزه طلاق وی وادي تدې ته تحمل که خیر دی خو بشینن وکش ثواب بکشي بل اخره پم دغه یو میشت کیږي چې غونجه کوي خودکشي وکړه ځان یې مر کوم متاسفانه دغه د ژوند توان به څوک ورکو هیڅ کې نشي ورکولای
د اغلې مارینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند لپایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو زورول کیږي چې دا اصلا پکې معلومات نه وي تر ټولو لوی لامل د سواد د کچې ټیټوالی دی هغه زیاتوي
خود د ټول لامل کوم سچ د ما په نظر د یغه به تعلیمي ده به سوادي ده کوم خلک چې په لری پراتوسي میکودي هغه د درس او تعلیم نه لري دي د خدای د قران لري نه دي خبر ده خبر ده سي خبر نه ده چې د خدای نوخته کفار ده خبر کړي نه د خدای د قران یو لري ده چې یو خدای چې تدیره حال پورې دنجکای خوخه ته نه ګوري د هلاک خوخه قتل کیږي دنجکای خوخه نه قتل کیږي حتی د خو په نکاح کې اجازه نه حاصل کیږي حتی هغه د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کیږي په خپل دنجکای نه ټاکل کیږي نه کنه ول کیږي نه پخت کیږي نو کله چې هغه شي انځکه یو میرچ په خپل موبایل کې خلاف پیدا شي بیا نو فلور مور به اضافه د خبره مرته کوچ نه ته باید تیر کې د حوصله وکې هدا ټول دلیل واسنه دلیل تعلیم دی کچیر ته هر ای وخزه هر ای و مور هر ای و خور تعلیم وکونه هغه په قران او یی تفسیر او یی ترجمه او یی او هم داس نور ساينسي کتابونه په ټول کې د وضاحت ورکړ شوی چې کوم حق دی خزه دی کوم دی خوخ دی کوم دی خسر دی کوم دی فلور دی کوم دی مور دی کوم دی خواوند دی د ټول ته دغه فکر راسی هغه خپل حق هم پیژني د میرم پیژني د پلارم پیژني د خسرم پیژني د مورم پیژني
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي خپل نوم یاد کړی وای چې د دوی په سیمه کې دوه دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلی بشري حق تر پولاندې کوي چې یا وې هم امدال واده ورسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي
د خپل د رواجونو له کبله خپل د بشري حقوق د کاغه د خويند په برخه کې اکثره اوسي تر پخولاند کې یا هم سترګې پټوي چې ول هغه بشري حق څخه د انجنونو د واده څخه ورسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي هغه دا چې انجلۍ کله چې واده وکړي په پاکستان کې انجلۍ د واده څخه ورسته کوم د پلار کور شي د کوم هغه زیاتره حقوق څخه ختمي یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کیږي دا به ورسره خپل په پلار او یا مور به لپاره دوی ورسره مرسته کوي. خو په افغانستان کې دا مرواج درواج د بيخي عرف ګرځیدل شوی دی او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا په کوم جلی سره مرسته کوي او هغه به یوغاز ډول سره غو خپل جنگي کې ورته سو پوري چې ځینی سختي د خوند خو یا وهل یا تکول یا هم د ځینی خسرګنی لخوا چې ځینی سختي ورسره دغه کې د دې لپاره چې هر کورنۍ کې انسان زی هغه د عرف او کوم رواجونه کوم دی هغه فرق لري خو ترڅو چې هغه سره ځان عیاروي او څو وخت سي مګر ځینی کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظر او سي چې تر هغه پوري هم انجلۍ ته وخت نه ورکوي با وای چې هر څنګه اوسې باید زموږ په کورنۍ او پر واجونو باندې خبر اوسي او د خبرېدو لپاره وخت اړتیا وي. مګر دا چې کومه دنجلون سره انجلۍ مخ کیږي د خسرګنۍ کړه نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتره او منفي نظریه چې کوم ده هغه او تنګ نظری چې ده او رواج شوی زیات دی اوس وختونو کې هغه هم دا دی چې د پلار لخوا د پلارګنۍ لخوا د وی لور سره واده شوي لور سره مرسته نه کیږي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي احمد شاه وردګ خپلې څلور لونه واده کړي دي. نوموړی وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي خو دا ستونزې بیا یوازې جلی ته نه ورلغړې کوي. که د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حال کې مرسته نه کوي نو خپله لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي کنا د دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډېرو متمدنو ټولنو کې هم چې هلته ودونه ډېر د مینې د دویمې شناخت او لو مریج په نامه باندې د ودونه هم صورت نیسي. کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وي یا صنف کې یا مکتب کې یا په پانتون کې یا په کاري ساحه کې. خو بیا هم کله چې واده وکړه مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خود یو خو د ودونه د شناخت پس اسنه بلکې د کورنۍ د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسی او د بلې خانه نو تدید چې کله د واده صورت نیسی اولا خپل د الک او انجلۍ په مابینس کې هم شناخت ضعیف وي مینه محبت یو لبل سره یو لبل نه ضعیف وي اعتماد ضعیف وي او باور یو پر بل باندې د هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلی ستونزې ورکوي. خود ما په نظر باندې د ستونزې د الک او جلی نه بلکې د کورنۍ له خونه ډیر کله د ستونزې منشنی سي په افغاني ټولنه کې په پښتن په پښتنو کورنیو کې د ستونزې پر ډیره پیمانه باندې لیدل کیږي. معمولا که خبره په صغر د باندې وکم ویل کیږي چې همیشه د پر په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی یو مشکل موجود دی چې ولا ډیر کله د خپل خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی بلکې د کورنیو مداخله د خزو په مقابل کې معمولا خوخه په نامه باندې معمولا د ورور دی د خویندو مداخله او یو هم د کورنۍ د نورو غړو مداخله دی و نوی واده شوی انجلۍ او یو جوړه په ژوند کې دا طبیعي ده چې دا رقم قصه مامان استرازی او ډیر کله دا په ډیرو غټو شخړو جنجالونو باندې تمامېږي. کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو حتی په دښمنۍ سره تمامېږي.
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ دی رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغې ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډیر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي او یا هم د خپل لور د ژوند پوښتنه نه کوي. د هغوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي وي چې بیا دا مداخله کیږي د کړکیچ او جنجالونه کورني جنجالونه نور هم زیاتیږي. خود ما په نظر باندې نه دا خبره په دې باندې ده چې څومره د انجلۍ مور او پلار او یا هم د الک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوی واده شوی هلک او انجلۍ واقعی ژوند ته متوجه دي. دوی احساس مسؤلیت کوي. دوی غواړي چې د کامیاب رابطه ووسی او بالاخره د رابطه د دوی په یو ښه کورنۍ باندې تبدیل شي د اولادونو او مسیانو چیښتن شي. نو د ما په نظر باندې بله او د لاسنیونه او د حمایت د دواړو خواو ضرور دی. ډیر کله داسې کیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خوښې له طرف نه یا د غیر خویندو له طرف نه یا د کورنۍ د نور غړو ولو د انجلۍ د ادم دار کې د انجلۍ د نابلدی یا د انجلۍ د اجتماعي ژوند کورنی ژوند ته د ادم آمادگی یا ناتوانی په نتیجه کې ستونزې را منځته کی یا ښه پخلی نشي کولی ښه دیګ نشي کولی ښه ډوډۍ نشي پخولی د کور سمبالتیا او درسته متوجه نه وي د اولادونو پرورش او د هغې روزنې ته متوجه نه وي یا نورې ستونزې موجودې وي خو دا ستونزې باید په خشونت نه په جنجال نه په جنگ او جګړو نه بلکې دا باید په انسانیت په نصیحت دا باید په پالنه په پرورش په یوه دایمي روزنه باندې باید مغشي په یوه ښه رویه په یوه ښه شیوه په دایمي توجه باندې باید دا اصلاح شي متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې دا د هغې لور ده په کورنۍ پورې ارتباط لري د مور ده د پلار دی دغه مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري د هغوی په غم یا غمجن کیږي په ښادۍ خوشحاله کیږي هغه آرزوی لري چې اولادونه لور یې ښه ژوند ولري خوشحاله واوسي
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند له نږدې څخه لیدلی وای چې د خپل د داسې پیښې شاهده ده چې جلې د خسر په کور کې لستوندو سره په دې اندازه مخ و چې په مرګ تمام شوي خو د پلار کورنۍ ور باندې خبر هم نه وو لاغلی قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو نوموړی په پیل کې د غستونزو علت وایي چې جلې د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي
لمړی باید د ته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده یو فرهنګي ټولنه ده او بل خصوص داسې ایدئولوژي د خلکو سره ده خزه چې واده سوله د خسرګنۍ ده چې مړه سوه بیرته د پلارګنې ده نو دغه ایډیا سره سم چې کله چې یو جلې یو کور ته ودیږي طبعا دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي دغه سیمو اذهان هم مختلف دي دغه سیمو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده شاید په دغه کور کې چې د لوی سوی ده دا یو ډول فرهنګ یو ډول کلتور یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې خو هلته بیا ټول شیان بل تغییر کوي هر څه ورته نه وایي په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مختزي یعنی کېدای چې که ازادي تراسو دلته د خبرو کولو ازادي ورکول سوي خو الته پاغه کول کې د خبرو کولو ازادي بیا نه لري نو فلهازه دغه د چخپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس د چې نابلدي د پدا کور کې که هغه کور کې اې دینه هر کله وسی او دته د اختیار ورکول سي چې څنګه د خپل په تیر فامیل کې یعنی د پلار په کور کې هر اگر رقمی او فضا ورته که دول سل پسل نشی که دلی ادی اقل 50% دیش فیصد شل فیصد اگر سی او فضا ورته اماده سی نو دا جلی د دې کور سره آیسته آیسته سازش کی ستونزه نه پیدا کی ولو چی بیا بالکل مخالف فی ده اگر کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې نو بیا دلته د ستونزو اساس دم د غزاینه شروع کی ځکه چی دا هغه شی غواړي هغه ماحول غواړي چې په کلوي شوی ده دل ته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس دغه ماحول دی نو طبعا د فکرونو تفاوت د خبرو کولو تفاوت د رواجونو تفاوت دا ټول د سبب ګرځي چې دا جلې ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پات کیږي د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي هغه چې د دې په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي هغه هم د منځ زی کوم مینه او محبت چې د دوی ترمنځ مخکې تر واده هغه هم له منځه ځي ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي کله چې اشتباهات ترسره سو د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځ تر راځي خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده
درته وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګنو مشکلات سره مخي او بیا دی وایلم څوک ونه لري یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشتو کې ته باید گزارو کې
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه سیستونز سره مخي ځکه چې نه بلدي د پاره کور کې هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوي شوی دا او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځانته مهیا کی او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته نو تمن انسان فطرتاً هم چې څه شي په طبیعت کې نه نو د ځان څخه مخالفت شي
کله چې مخالفت خود له ستونزې منځته سولې مشکلات منځته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګای تر څو چې خپل زړه تش کړي او دا غځای څخه یو سپورت ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مور ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر د فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه سخواري تیرې کړې دي، وخسرګنې کور کې دا مشکلاتونه ستا او دا د هده چې خورته وایي، خور ورته وایي چې ودرېدل چې مور مې درته وویل چې گزاره وکړه، نو همدغه سې حالت د څه وکړو، دغه به دې په تقدیر کې و، دغه دې په نصیب کې و. دغه شیان نور هم دا جلی زه خپل دفاع وکړم، ځکه چې زه دفاع کار نه لرم. نو کله چې دا زه خپل حمایت د پلار د کور د خوا نه ترلاسه کوي، دلته لا هم تر فشار لاندې راځي، بیا هلته نور هم د بغاوت کولو پلان ورسره پیدا کیږي چې زه باید خپل دفاع وکړم، زه باید خپل د ځان څخه حمایت وکړم، زه خو ملاتړ نه لرم، نو باید زه خپله قوي اوسېږم چې تر څو زه خپل دفاع وکړم. په هغه دفاع خودي کې نور هم دا تر دې چې سمه کې نور هم خرابې خپل ژوند، ځکه چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي، او کله چې دا د ځان دفاع کوي هغوی خسرګنې نور هم بدې ګڼي، هغوی ته دا ښه نه ښکاریږي چې ګورې خپل د ځان څخه دفاع وکړي، او فکر کوي چې دا د بلې خوا څخه حمایت سوی ده او د بلې خوا څخه سپورټ سوی ده، یعنې د پلار د کور د خوا څخه کوم استاد په هلته لري هغه ورته هر څه ورته ښیي چې ته لاړ شه داسې دغه وکړه، داسې بغاوت وکړه، هغوی بیا بل ډول اخیسته کوي. دلته د چې ستونزې او مشکلات سره ډېریږي په کورنۍ کې.
کورنۍ ولې نه غواړي چې خپل لور نه ملاتړ وکړي؟ او دوی ته ډېر مهم د خلکو خبرې ښکاریږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي، یا دا د کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور گزارې ته نه پرېږدي. ولې د خلکو خبرې دوی ته ډېرې زیاتې مهم ښکاري نظر د لور ژوند ته؟
دقیقا ډوډۍ ځان ته خورو، خبرې د خلکو تیرو، دا زموږ فرهنګ ګرځېدلی ده بیخي، او فرهنګ مو د اول نه هم همدغسې راته پاتې و، د پلرونو نیکونو څخه همداسې میراث راته پاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي. کله چې ښه پوه سي په دې باندې، دقیق معلومات ولري چې لور مې هلته مشکلات لري، یو دوه وارې درې وارې لور یې شکایت کړي، یو څه دوی خپل په سترګو لیدلي، وایي چې نیدن کیب واتمانان دي دیدن ځي، یو ځلې ګورې کور یې ژوند دی، مور یې استې پلار یې فرض مثال ته ورسه وګوره، خو ته خو تجربه لرې، ته تحلیل که چې رښتیا ده جلۍ ستونزه لري که نه لري، که هغه راسي چې ورته وایي چې رښتیا چې هم ستونزې سره مخ ده، خلک ورسره بد چلند کوي، او دا ملامت نه ده، په دې نه وایم چې اولاد مې ده، خو ومې کتل حالات او کور ژوند مې وکتل، چا نه مې پوښتنه وکړه، په خسرګنۍ کې بعضې موضوعاتو کې سر مې خلاص و، په بعض شیانو باندې دا جلۍ غلط نه وایي. نو دلته بیا پلار وایي خو مونږ ته خو نه ښایي چې مونږ مداخله وکړو د دوی په ژوند کې، دوی به خفه سي که مونږ مداخله وکړو. او هغه مور یې بیا ورسره تایید کړي چې هو همدغسې ما په یو خبره باندې بحث وکړل، هغوی ته خوندوره ښکاره نه سوله، نو تر دې چې خسي ژوند نور به هم خراب سي. دا ستونزه بیا د فامیل سره یې که مونږ مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي، او خسرګنۍ فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري، څوک یې پوښتنه کول والا نسته، نو څه چې موږ غواړي مغه بربند کوو، بالاخره نه سبا تابعداره کیږي. هر څه چې موږ وایو، هر څه چې قوانین موږ د کور ده، هر څه چې مقررات موږ د کور ده، مجبوره ده چې اطاعت وکړي. کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه، د ټولنې پروا وکړه، د رواجونو پروا وکړه، خپل د اولاد پروا مکوه، ډیر ځایو کې داسې شوي دي چې اولاد یا غجلې د لاسه تللی ده، په یو نابلدو امراض باندې اخته شوی ده، رواني تکلیفونه پیدا کړي دي، عصبي توازن یې د لاسه ورکړی چې دغه شیانو سبب ګرځي. بیا هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کاشکې مو غم ورته خوړلی وای، کاشکې مو خبرې کړی وای، کاشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی، کاشکې مو د خپل د لور دفاع کړی وای، چې بیا هغه کاشکې بیا هېڅ ګټه نه لري. هغه وخت کې هغه جلې نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې او هدې حالت ته بیا ناممکنه شوې ده.
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي، بیا تر ټولو زیاته تمه یې دا وي چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي. دا یو ډول خودخواهی ده، یو ډول لزده کړې لري پاتې کېدل دي، یو ډول سادګي ده. دا څه ده؟
جرته راسو هغه اساس ته راسو ناپوهي هغه مهمه وجه ده. خپل لور چې پیغلې په کور کې هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړي په هغه باندې باخته ورندر دي چوپړ وي د دې کار وکي، او خپل لور چې بیا واده سي هم بیا دا تشویش ور سره ده چې ما خپل لور د ګلاب په بولې کړې ده، باید هغه خلک ورته ډېر نازونه
نوازش ورته ورکي، کورنۍ ګوري، الګ ګوري، ډیر توجه کوي. خو دغه چې دا خپل لور خپل لورګني انګور د بل لورګني، دغه خلک پوه نه لري.
bale اغلی نیازی په اخر کې هغه کورنۍ او تدیتاسي او مشوره ولرو چې دوی خپل لور ودوي نورې په خدای سپاري، هغه که خوشاله یو خو په هر حال سونه نسته. کچيري او ولا مشکلات د خسر په کور کې د انجلۍ لري او دی د ستونزې د حل کېدو خو څه کوي، اته دی ویلو څوک نه لري چې او څوک کینې او خپل مشکلات ورته وایي. سره له دې چې د پلار کور به فصل د خدای د خلکو نه ډک وي، مشوره هم دغسې کورنۍ ته څه ده.
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې سه کې تاسې مسؤول یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کوئ، د دې خلکو خبرو ته مه ځئ، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیر اوسېږئ. تاسې په دې سه کې هم به خدای ته ګناهګاره یاستئ او هم به بنده ته ګناهګاره پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. زه خپله د دې ډېر ژوندۍ مثال لرم. زموږ خپل په فامیلانو کې، زموږ خپل په دوستانو کې یو ډېر ښایسته جلی واده شولای، جلی مړه شوله، دغه سي مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله، په شروع کې هغه نه ویله. کله چې زه خبر شولم، ما یې مور پلار خبر کړم، مور پلار یې داسې وخت خبر شو چې جلی په زولی کې راوستله خپل کور. زه دغه سي قرباني شاید پاتې سویم. په زرګونو داسې قربانیان مونږ ورکړي دي. دا یو نه ده چې دا یو ژوندۍ مثال زه درته وایم چې دا ما خپل فامیلانو کې او ما خپل د سترګو لیده کاته. نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کو، باید خپل د اولادونو د ژوند په حصہ کې چې موږ مسؤلیت لرو، هغه مسؤلیت تر سره کو، چې نه خدای ته سبا شرمنده لارسو، نه د خپل اولاد مو سبا دامنګیروي. اول کوشش وکي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لور ودوي، هغه ډیر ښه تحلیل کوي، ښه وپیژني، په هر خواې وسنجوي، ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپاري او همیشه خبرګیر اوسېږي. او اټ وخت د خلک به توای دغه خبره ته ارزښت مو ورکوي. دا فکر ځان سره وکي چې اولاد می کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کړم.
ډیر زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم. خو راست
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211400. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
یاوری ما زخم
زارای گل پری ما زخلیم دبر ما کایا وری ما زخلیم دبر عربا فکر کرام تو یاری مو پلیا سر سری سر سری سر سری سر سری ما زخلیم دبر ما کایا وری ما زخلیم دبر ما زخلیم دبر ما کایا وری ما زخلیم منجو سوی چلٹی این لڑ تو زر زری ما زخلیم جبر ما کیا وری ما زخلیم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سر سری